سلام په کابل کې د سهار 8 بجې سوي د بل خبرونه ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. افغانستان د امریکایي قواو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګولو ته د افغان ځواکونو چمتووالی
آمادگی هم تا وجود داره، هم در دولت و هم در
دلتا هم تا چمتووالی شته، هم دولت و هم په دولت کې شامل سیاسي جریانونو لخوا چې د اسلامي جمهوری نظام ملاتړ کوي.
په هلمند کې د میوه باغونه د کوکنارو د کشت بدیل کېدای شي.
دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو مرته ډیر روپۍ ګټي.
د شاهزاده فلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضره کې په ځنګړو مراسمو شخصو. حقیقت صدای موبایل پروگرام ده خو لمړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو خبرې وکړې. څلور ملکی وګړي په غزنی ولایت کې د ماین په چاودنې کې وژل شول او د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لخپل هندي سیال سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ته پای ته رسیدو په اړه خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه له اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امنیتي، سیاسي او پراختیا برخو کې له افغانستان سره د امریکا د همکاري او د نوي فصل په اړه خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې شغلی شنکر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د سیمه ایزې همکارۍ د پیاوړي کولو په برخه کې د هند فعالې ونډې ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ولسن سره هم وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې راغلی چې شغلی ولسن د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره د مرستو او همدارس په پراختیا او بشري برخو کې د متحده ایالاتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې څلور ملکی وګړي د یو ماین په چاودنه کې وژل شول. د قرباغ امنیه قمندان رمضان زیرک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې وسوه. ښاغلی زیرک د پیښې په اړه زیاته کړه.
څلور نفره شهیدان سول او هغه د غلي دروازې مخکې ماین یې کوي وو، موټر یې را ایستلی وو او موټر یې تیکه تیکه سوی وو. وروسته د کلي خلک پسې راولاړ سوي وو، طالبان یې وهلي دي، له کلي نه یې په زور شړلي دي.
ښاغلی ځیرک وایي د تېرې سې شنبه او چهارشنبه ترمنځ شپه کې چې طالبانو د قرباغ پر مرکز برید وکړ او د ولسوالۍ بازار ته ننوتل، نو د بازار ټولې لارې په ماینونو وپوښلې چې د نوموړي په وینا پرونی چاودلی ماین هم له همدې ډلې وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي چې له حکومت څخه یې غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغې واد کې له ډېره جرمني پوځیانو سره مرسته کړې او دا مهال یې ژوند په خطر کې دی ومني. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري آژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی. میرمن کارنبایر زیاته کړه، کله چې جرمني ځواکونه له افغانستانه ووځي دا د جرمني مسؤلیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول یوازې نژدي. په افغانستان کې د ډیره زرو جرمني سرتیرو ترڅنګ 300 افغان کارکونکو په دندو بوختي. زموږ اخلاصه د ریډیو اوري ویل کېږي د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. دا له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د ژغورنې په مقصد د مذاکراتو دوهم پړاو دی. په پرونیو خبرو کې د امریکا پلاوی حاضر نه و، ځکه تهران له واشنگټن سره مستقیمه خبرې رد کړې دي. د دې مذاکراتو منځګړیتوب اروپایي ټولنه کوي. چین، روسیا، فرانسا، بریتانیا او جرمني له ایران سره د دې موافقې نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي. له پرونیو خبرو وروسته د اروپایي ولنی استازی اندریک مورا په ځینو برخو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو ویل چې لا هم نور دقیق کار ته اړتیا ده. امریکا په 2013 کال کې په یو ارخیز ډول د ایران له اټومي موافقې وتل اعلان کړل او ایران هم له هغه مهاله په پرله پسې ډول له دې موافقې سرغړونه کړې ده. د دې موافقې د احیا هڅې د ایران له هغه اعلان وروسته لا پیچلې شوې چې ویل په سلو کې د شپېتو تر کچې د سوچا یا غني سوي ایرانی متولدې پیل کړی دی. د بنگلاديش په جنوب کې پر مظاهره چانو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې لشته لږه 15 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د بنگلاديش د پولیسو یو چارواکي عزیز الله اسلام پرون د اپریل په 18 نیټه وویل نشته هغه مهال پیل شوی چې پولیسو د برېښنا د یوې فابریکې د معترضو کارګرانو پر ضد له اوښکې بیوونکي ګاز څخه کار واخیست. د چین په مرسته د دې جوړېدونکې نیمګړې فابریکې کارګرانو د خپلو پاتې تنخواګانو غوښتنه کوله. پولیس وایي معترضو کارګرانو او د سیمې اوسیدونکو د کوټکو په وسیله پر دوی حمله وکړه او دوی د خپل ځان د دفاع لپاره ډزو ته اړ شول. راپورونه وایي چې ټول 15 وژل شوي کسان کارګران وو. او ډاکټرانو خبرداری ورکړ چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دی. ډاکټرانو د کرملین د دې منتقد سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې او ویلي دي چې د نوموړي صحي وضعیت په خرابېدو دی او هر شیبه امکان لري چې د زړه سکته وکړي. دا ادعا د ناوالنی شخصي ډاکټرې اناستازیا واسیلوا او د زړه د ناروغیو د یو متخصص په ګډون درې نور ډاکټرانو په غلي کې کړي چې د روسیې د زندانونو د فدرال ادارې چارواکو ته استولی دی. په لیک کې چې میرمن واسلیوا پرون شنبه پر ټویټر خپور کړ یادونه سوي چې د ناوالنی یو ماینه شي چې د نموړي د وینې د پوتاسیم اندازه بحراني کچې ته رسیدلې. الکسی ناوالنی په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. د جرمني ډاکټرانو په وینا ناوالنی په روسیه کې د نوویچوک په نوم د زهري مادې په وسیله مسموم شوی و. د خبرونو پای. خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل دوستانو که چیرته د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي دا خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه زموږ د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونی لمړنی مطلب ته افغان چارواکي وایي چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو لوتلو وروسته د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې د هیواد دفاع ته چمتو دي. په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق وایي چې دولتي واکونه او نورې ډلې د دې دفاع توان لري. په عین حال کې افغان ولسمشر ویل دی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې اعلان د تیرو دوو کلونو ټول ابهام پای ته ورسوه. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له اعلانېدو سره ولسمشر اشرف غنی او د حکومت جګپړي چارواکي په خپلو ویناوو کې ډاډ ورکوي چې د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې به د نظام دفاع وکړي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې تېره شپه په امنیتي او سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد محقق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلي محقق وویل هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی که له حکومت څخه ناراضه هم وي د نظام دفاع ته چمتو دي.
دلته عامو ته هم چمتووالی شته، هم دولت او هم په دولت کې د شاملو سیاسي جریانونو لخوا چې د اسلامي جمهوري نظام ملاتړ کوي، حتی که له حکومت څخه راضي هم نه وي، ټول د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري.
ښاغلی محقق له طالبانو سره د سولې راتلونکي ته ډېر هیله من نه دی.
طالبان احساس کوي چې جګړه دوی ګټلې او امریکا یې ماته کړې ده، نو داسې انګیري چې امریکا یې ماته کړې نو خپل هیوادوال خو ډېر اسانه ماتولی شي. هغوی سولې ته ډېر لیوال نه دي او ډېر له دې سره علاقه لري چې مسایل د زور په وسیله حل کړي. زه په همدې دلیل وایم چې موږ یو نوی فصل ته چې ډېر هم مطلوب نه دی ننوځو.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم په دې باور دی چې په دوحه کې د سولې د خبرو ناسمې طریقې طالبان په بریا باوري کړل، خو دی زیاتوي چې د دې باور نړول د خلکو یو موټی کولو او زیات کار ته اړتیا لري. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ماښام د ولسمشر غنی او ښاغلی بایډن له ټلیفوني خبرو څو شېبې وروسته پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا خبرې ولسمشر بایډن ته هم هغه مهال وکړې چې د خبرو فرصت ورته برابر شو. له بلې خوا ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټو اعلان د تیرو دوو کلونو د ابهام د له منځه تلو باعث شوی دی. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان دوه کاله مخکې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال وکړ. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د نظامي ګنجۍ په نړیوال سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې د دې ابهام له منځه تلو سره وضعیت روښانه شوی دی.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو اغیز دا دی چې د هغه تلاطم او ابهام اصلي عامل له منځه وړي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې حاکم وو. دا چې آیا امریکایي ځواکونه وزي کې پاتې کیږي څومره وخت چې دې پرېکړې ونیوو د همدې تلاتم او ابهام سرچینه وه ځکه هر چا د خپلې جلا فرضې په اساس کار کاوه چې دا کار ګټور نه و اوس چې دا ابهام ختم شوی موږ وضاحت لرو
په همدې حال کې په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوي یو غړی وایي چې په قطر کې د سولې د خبرو اړوندې ناستې بندې شوې دي حفیظ منصور پرون د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ له څه مودې راهیسې پرې شوې ده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم تایید کړی چې خبرې بندې شوې دي ښاغلي نعیم ازادۍ راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له بدلېدو وروسته به پر ټولو چارو له سره غور کېږي
دوستانو شیبه وړاندې مو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیت د ټینګښت د څرنګوالي په اړه د افغان چارواکو خبرې واورېدې اوس به د عامو افغانانو څخه واورو چې د دې اقدام د عواقبو په اړه بیل نظرونه لري ځینې یې د افغان ځواکونو وړتیا کافي بولي چې د مخالفینو پر وړاندې مبارزه وکړي خو ځینې بیا په افغانستان کې د جګړو او ستونزو له ډېرېدو اندېښمن دي تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغانان وای په سیمه کې داسې هیوادونه او کړۍ وې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له موجودیت سره مخالفې وې له همدې له امله د افغان دولت مخالفې وسلوالې ډلې جنگ ته لمسولې او تجهیزولې د دوی په خبره کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي په دې هیواد کې سوله راتلی شي د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل
موږ هم د دغه اعلان خیر مقدم کوو خو خوا د کونړ کې ډېر امریکایان اوسېدل خو په ولایت کې امن نه و خو کله چې امریکایان ووته هماغه ولایت دی امنیت شته دی او خلک په ډاډمن ورځنۍ چارې مخې ته وړي
فضل واحد بیا بل نظر لري
دا چې امریکایان د افغانستان نه ووځي شاید ستونزې پیدا شي او موږ تیر تاریخ په وړاندې باندې لرو موږ یې لرو کو امریکایان بیا هم ووځي بیا به ټوپک سالارۍ دوري نو همدغه سی یو ګډوډي به رامنځته شي
د بامیانو ولایت اوسېدونکي امیر کوثری هم په اوسنیو شرایطو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دی
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدام است که بالای روان مردم یک تاثیر ناگوار و بدی دارم این سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره مهاجرت در سطح بالای قرار داره امنیت هر روز بدتر میشه و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متاسفانه قرار خود گرفتیم
د پوځي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي کله افغان ځواکونو سره مالي او تخنیکی مرستې دوام ولري افغان ځواکونه د مخالفو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان لري د افغانستان جمهوری ریاست د دفاع وزارت د مصالحه عالی شورا او نورو دولتي بنسټونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هیواد به د امریکایي ځواکونو له وتلو سره کومه ګډوډي رامنځته نه شي د افغانستان د امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه له خپل هیواد نه د دفاع توان لري اوس په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 10,000 او د امریکایي ځواکونو 2,500 سرتیري شته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبو جو پر منځنۍ سپد ولس اشپژنوي او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 0.5 صفه اوریدلای شي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي ل تیرو دوه اونۍ راهیسې په کورونا وایروس د اخته کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی دی د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دې وایروس په نوې بڼه اخته شوي دي په دې اړه نور تفصیل په لاره پور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د 10% زیاتوالی خبر ورکوي د دې وزارت یو ویان عثمان طاهری نن شنبه ازادي راډیو ته وویل روان وضعیت ته په کتو سره باید خلک روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي
په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې 10% زیاتوالی لیدل کیږي په یو اونۍ کې موږ 1500 واوی مثبتې پیښې درلودې د دې وایرس هغه نوې بڼه چې انګلیسي پونوم ده تر دا مهال شاوخوا 200 کسان پرې اخته شوي دي
خو ښاغلی طاهری وی افغان حکومت د دې وایرس د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی نیولی د نوموړي په خبره په تیرو 45 ورځو کې 180,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی. د خبره شوی راپورونو له مخې افغانستان سره تر دا مهاله 500,000 دوزه هندوستان او 4,000 دوزه اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین مرسته کړې. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا د نور واکسین د راوړلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغان حکومت د لومړی توبونو پر بنسټ دغه واکسین په لومړی پړاو کې روغتیایي کارکوونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، زندانیانو، استادانو، ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالان بیا د کورونا وایرس 10% زیاتوالی په تیرو 2 اونیو کې د اندېښنې وړ بولي. روغتیا پال امین الله توخی وایي له کورونا وایرس سره باید ټوکې ونه شي.
نگران کننده خو بیا حد زیاد توکی دنجی خلق وجنی بربادهی کچیری سوک مرات نکیس داغه دخپل جوان سر لوگی کول
خغلی تو خی تنگار کوی که خلق داغ ویروس جدی ونگرنی پایلی بایی خطر نا کوی. دو افغانستان دا عامی روغتیا وزارت دا معلومات و لمخی تردا محل پا دی ویروس شاوخوا و 5,000 کسان اخته شویدی. دا دی وزارت دا معلومات پر بنسر دی ویروس تردا محل 2,509 دیش کس امر کردی او شاوخوا 2,500 نور بیتری بیرته روخ شویدی.
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/azadiradio.
زموږ اخلاص زده رادیو ری دوستان وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خو د دې مطالب او دوه خبرونو تر خبرېدو د مخه له عصمت څاروان څخه اورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان پر کومو مسایلو تبصرې لیکلي.
واشنگتن پوست په یوه لیکنه کې چې سرلیک یې دی دا ناسمه ده چې له افغانستانه ځواکونه باسو، خو تاوان حداقل ته رسول کېدی شي. ورځپاڼې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر بایډن د پریکړې لپاره د درو ټکو یادونه کړې. یو دا چې امریکا په خپل هیواد کې دننه او بهر نور لومړیتوبونه لري چې تر ټولو مهمې له چین سره ترینګلې اړیکې دي، او له دې کبله ډېره منطقي نه ښکاري چې په یو بل هیواد کې تر نامعلومې مودې پورې پوځیان وساتي، او هغه هم په داسې حال کې چې تروریزم نړیواله پدیده ده. او بل هیڅ باور نشته چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې لپاره شرطونه عملي شي. د ورځپاڼې پر اساس لومړۍ دوه ملاحظې د قناعت وړ نه دي. حقیقت دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه یو شمېر لومړیتوبونه لري چې هغه د پاتې 2,500 ځواکونو له ایستلو پرته ترلاسه کولی شي. او دا هم حقیقت دی چې افغانستان یوازینی ځای دی چې تیرورستان پکې روزل کېدای او د امریکا پر ګټو حمله کولی شي. د ورځپاڼې په باور په ډیرو ځایونو کې چې حتی دولت هم نشته د جګړو مخه نیول شوی، خو په افغانستان کې د ګاونډي پاکستان ملاتړ سبب شوی چې جګړه دوام وکړي. ورځپاڼې د افغانستان د مطالعاتي ډلې هغه راپور ته اشاره کړې چې سږ کال یې کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې شنونکو ویلي چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش او نورې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي بیا منظم کېدای او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د 1986 میاشتو په منځ کې د امریکا په خاوره کې ګواښ پېښولی شي. خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا لیکلي چې اوس امریکا ته تر افغانستان نور تروریستي مرکزونه نږدې شته، او له دې کبله په دې مبارزه کې افغانستان لومړیتوب نه لري. ورځپاڼه وایي په 2001 میلادي کال په امریکا کې له تروریستي حملو وروسته امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل او هلته نړیوالې تروریستي ډلې وځپلې. وروسته تروریستي ډلو په منځني ختیځ، د آسیا په نورو برخو او افریقا کې ځالې جوړې کړې. د دوی نوی مرکزونه د لویدیز ګټو ته په ځلونو نږدې دي. د سمندر اوبه او بیړۍ په وچه کې د ایسار افغانستان په پرتله دوی ته په ځلونو کار آسانه کوي چې د لویدیز پر ګټو بریدونه وکوي. خو دا ورځپاڼه په عین حال کې وایي چې په افغانستان کې د اوس لپاره د خطر د کموالي معنا دا نه ده چې د دغه هیواد له لوري لویدیز ته د تروریزم خطر د تل لپاره ختم شوی دی، بلکې د سپتمبر په 11 له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دا هیواد بیا د ترهګرو پر مرکز بدلېدای شي.
اوس مې نړیواله موضوع د شاهزاده فلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضره کې شخص و. فلیپ چې د 23 کلونو لپاره د ملکې دوهمې الیزابت میړه و د اپریل پر 9 نیټه مړ سو. د بریتانیا د پوځ سرتیری د جنازې د مراسمو پر مهال په منظمو لیکو کې ودرېدل او د شاهزاده فلیپ مړی ته یې درناوی وکړ. احمد تکل نور چې زیاتره کوي.
د شاهزاده فلیپ د جنازې په مراسمو کې چې پرون د اپریل په 18 نیټه ترسره شول، کونډې ملکې دوهمې الیزابت او څو محدودو کسانو ګډون وکړ. دا مراسم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په محدود او مختصر ډول ترسره شول. د مړي له ښخولو مخکې په ټوله برتانیا کې د شاهزاده فلیپ اروا ته د درناوي په خاطر یوه دقیقه چوپتیا اعلان شوه. شاهزاده فلیپ چې د 23 کلونو لپاره د دوهمې الیزابت میړه و، د اپریل په 9 د ناروغۍ له کبله مړ شو. نوموړی له مړینې مخکې د زړه د ناروغۍ او عفونت له کبله د څه باندې یوې میاشتې لپاره په روغتون کې بستر و او د مړینې پر مهال 99 کلن و. د شاهزاده فلیپ د جنازې مراسم د لندن په لویدیځ کې په سنت جورج کلیسا کې دننه په وینزور کلا کې ترسره شول. د دې مراسمو ګډونوالو باید د کورونا د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن په پام کې نیولی وای. فقید شاهزاده 14 کاله د برتانیا په سلطنتي سمندري ځواکونو کې خدمت وکړ او د دوهمې نړیوالې جګړې شاهد پاتې شوی و. د موسیقۍ او سندرو هغه ټوټې چې د جنازې په مراسمو کې وغږول شوې د شاهزاده فلیپ د پوځي خدمتونو او د څه باندې 10 کلونو په ترڅ کې له ملکې څخه د ده د ملاتړ په اړه وې. د برتانیا ملکه راتلونکې اونۍ 95 کلنه کیږي. د شاهزاده فلیپ د جنازې په مراسمو کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو سرتیری په منظمو لیکو کې ودرېدل او د درناوي لپاره د توپونو ډزې وشوې. د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په مقصد ټول مراسم د وینزور په پوځي کلا کې دننه ترسره شول، خو دا ټول جریان پر ټلویزیونونو په مستقیم ډول خپرېده. شاهزاده ویلیام او ورور یې شاهزاده هری هم په مراسمو کې حاضر و. د شاهزاده فلیپ لمړینې مخکې متحدو ایالتونو ته د شاهزاده هری او د هغه د امریکایي میرمنې میګان کډه کېدو د برتانیا د سلطنتي کورنۍ ستنې کمزورې کړې. ډاکټرانو میګان ته چې د دوهم ځل لپاره حامله ده سپارښتنه کړې چې د صحي دلایلو له کبله باید سفر ونه کړي او دا مراسم دې په کالیفورنیا کې له خپل کور څخه پر ټلویزیون وګوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند ولایت کې سږ کال په 350 جریبه مځکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ شوي دي. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې هڅه کوي چې په هلمند کې چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی، کروندګر د کوکنارو پر ځای نورو فصلونو او باغونو ته مخه کړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د هلمند د کرنې او بو لګونې او مالداری رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې د ریاست لخوا سږ کال د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې د انارو، شپتالو او پلمو 350 جریبه ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نوو جوړ شوو باغونو ښه واده کړې او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نادسیراج ولسوالۍ، نادالی ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوی ولسوالۍ کې 350 جریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې انشاءالله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم پراخه کړو.
الکو زیاتوي چې ترڅنګ پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي، د کرنې او مالداري رئیس یې وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداري ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداري د ریاست د چارواکو دا هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته وویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای سي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي، یو نیالګي یو نهال کښېنول کیږي هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري.
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېرې روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کیږي د کاله، یو باغ یې تقریبا 4 لکه 5 لکه حتی تر 10 لکو پورې یو باغ دی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کرولو کې کومک دی.
خو هلمندي کروندګر وایي هلمندیان همدارنګه روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغېزه کړې.
او نورستان ته به ورسو چیرې چې لا هم خلک د څارویو له وړیو او وژغونو جامې جوړوي. د نورستانیانو په خبره چې دوی په یخو او واورینو ساحو کې ژوند کوي او په کورونو کې د څارویو له وړیو جوړېدونکي کالي ګرم وي. په نورستان کې زما همکار پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
د نورستان خلک له پخوا راهیسې له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنی ولایت چې سوړ ژمی لري، د اوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاوده ساتي. یو مهال د نورستان لرې پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې، د دې سبب شوې وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنیو سیمو اوسیدونکو دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځنې پخواني دودونه لکه له وړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو له وړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته له نیکونو پاتې دي او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو وړیو او وژغنو نورستانیان په څه ډول دودیزې جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم سجادې راته پاړه وویل:
مالداران چوپانان لګي په قیچي باندې دیونه دا وړې کموي، هغه په یو پاک ټوټه کې راټولوي، دغه وروسته په صابون باندې دا اینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې مونږ ورته ویرانشه وایو، هغه ویرانشه باندې دا بیلې تار تار، هغه وروسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولوي، هغه وروسته یو غونډارې را اخلي، هغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو، هغه چاتر باندې دا تار جوړوي. ډیر نری جاکټ د پاره استعمالیږي، دغه نه لیک ډبل غوندي چین، هغه بیا اور د پاره استعمالوي.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څاروي ول سرولو او خزي د پټي ول کارونو اوزګاری شي وي، نو په ګډه په کورونو کې له برابر کړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکي هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد وایي له وژغنو وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې په کولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوي زینت الله راته وویل:
دغه خوله چې په غاړه ده چې ترلاسه پدې ده زمونږ رواج کړي، اوس هم دي چپن لرو او تاغم درو، اوس هم جوړي، اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه.
مولوي زینت الله وایي په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه، سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وایي په خوا ټولو خلکو همدا لوژغنو او وړیو جوړیدونکي جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چا با مالداری او پانګه زیاته وه، هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې، او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیزې جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او دې ته ورته نورو پروګرامونو مخته بیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نور هم غني او پیاوړې کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړېدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډېرې ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردېږي او هر کال یې په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لورې به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
دوستانو